د مشال ریډیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبری خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. په دې وساته خبرونه کې د تل په څیر د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ترکیه د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. د ناتو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره توسله مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي شتون د دوام ژمنه وکړي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام په بحران خبرې کوي. او سم تفصیل، د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبره سوي ګډه اعلامیه کې کړې. له اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگټن کې خبري اعلان کول. د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر مړینې خبر د سولې بهیر ته تاوان ورسوي.
دی وایي موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو. د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې له کبله ټول عمل ودرېد. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګ و. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی، خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
لسپین مانی په خبرې سوي اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته وویل هیواد یې هغه ټول اقدامات چې د حقاني شبکې په ګډون وسلوال طالبان د افغانستان پر وسط د دوی خاوره ونه کاروي. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200,000 نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 70 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې. نوموړي 13 ورځې وویل دا پیسې به له 12 څخه د زیاتو سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستاني نجونو ته د روزنو او سکالرشپونو په ورکول کې مرسته وکړي چې هغوی خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو، سازانو او کاروباریانو نسل ایجاد کړي. د دې وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز او د هغه لور مریم نواز هم موجود وه. په افغانستان کې د اله تشیع پر یوه امام بارګاه په ځانمرګ برید کې 12 کسان وژل شوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیویز واک یو چارواکي حامد خان بنګلزی نن سهار مشر ریډیو ټول بریدګر برکا په سر کړی و.
دا برید د چلګری په یوې امامباړۍ کازمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکی چې نقاب یې کړی و د ښځو پر لاره امامباړۍ ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی.
په برید کې لس کسان ژوبل شوي هم دي. د حملې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکر جنګوي وسلوالې ډلې 15 نیول شوي کسان لاهور ته را رسولي. د لاهور د پولیسو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشال ریډیو ټول د کسان پرون د لاهور بیګا لاهور ته را ورسول.
دا د لشکر جنگوي معلومه وسلوال دي. دوی د شاوخوا 15 شیعهګانو په وجلو کې ککړ دي. دا وسلوال مختلف کاروایانې کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې وه.
ډاکټر حیدر اشرف زیاته کړه چې نول سوي کسان هارون بټي، احمد یار، غلام مصطفی، طارق نواز، دلو او ایاز احمد نومیشي. د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې پولیس وایي نامعلوم وسلوالو دوه پولیسوال وژلي دي. د صوابۍ د پولیسو ویاند مشال ډو تول د ټریفیک دوه کارکونکي راشد او ګوهر نن ماسپښین په امن چوک کې په ډزو وژل شو. نوموړي زیاته کړه د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د تېرې چهارشنبې یا شروع په ورځ د صوابۍ پولیسو د مینې کلي په اجمیر غره کې د عملیات پر مهال د 4 وسلوالو د وژلو دعوه کړې وه. ویلي وو چې 12 وسلوال په تېښته کې بریالي شو. د پاکستان فوج دعوه کوي د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمې په وبخشي. د خیبر ایجنسی د قبایلي سیمه په ویلابیلو برخو کې د وسوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او یو او یو بشت وسوالې وجري دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه د پنځمه پر ورځ په خبر خوب په خبر سوي بیان کې ویلي چې د دې هوایي بریدونو د هوایي بریدونو د خیبر ایجنسی د لیرې پرته سیمه تیرا پراجګل کې بیګا د شپې ناوخته سوي. د وسوالو پر مرکزونو هدفي هوایي وبخشي پوز د ادهام کوي چې په بریدون کې د وسوال 15 مرکزونه هم لبینځه وړي. وسوالو د دې داوه پاړه څنډې ویلې او نه هم آزاد سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د ناتو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي شتون د دوام ژمنه وکړي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبر ورکړي، جرمني او ترکیه وویل چې دوی سرتیري به هم د پورا ملاتړ پنوم د ناتو د مشن په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې سي. ارګ په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوی وویل چې د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ تیر شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو د غړو هیوادونو د همکاري ډاډ ورکړ. د بیان له مخې ولسمشر غني د ناتو عمومي منشي ته وویل چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخو کې د ناتو مرستې مهمې دي. د روس د بارنی چار وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې لخپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. نننۍ خبر کې د ترکیه او سعودي عرب بهرنی چار وزیران هم ګډون کوي. د خبرې پر داسې مال کې چې د سه شنبه یعنی پرز د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگتن ولسمشر په روسي پلازمینه کې تو درکلای خوښ نسو. د فرانس جنوبي شهر بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکي بس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان بر سیرن ټپیان شوي دي. اني شاهدان وایي چې د بس او لارۍ پر لوی لاره له ټکر سره سم اور واخیست. د راپورونو له مخې بس ټولې 50 پرلۍ درلودي چې د فرانسې په جنوب کې لندې ته روان وو او مسافر اکثره زاړه خلک وو. روس غواړي له ایران سره د پرختیایي پروژو لپاره 5000 ډالر ځانګړي کړي. د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابرات له وزیر سره له کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 5000 ډالر په ارزښت د دې پروګرام امریکا به ډېر ژر پیل سي. د ایران د ترانسپورټ وزیر عباس اخوندي له الکساندر نوواک سره تر لیدو وروسته وویل روسان غواړي چې دا پیسې په ایران کې د زیربنا پروژو لپاره ځانګړي سي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریده چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر طالبانو ژغ کړی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
لکه رئیس اب جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره اوسي بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره اوسي. زما فکر د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي.
په بلوچستان کې د اهلي تشیع پر یو امامبارګا په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي
که اعداد و شمار وګوري نو کم خلک چې په ترګري کې ککړدي هغه ته څه سزاګانې نه دي میلاو شوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس وایي چې له دوبۍ څخه یې د لشکري جنگوي 15 وسلوال نیولې دي. خو د امنیتي چارو یو کارپو وایي پاکستان باید د سخت درزۍ د مخنیوي لپاره په تګلارو کې بدلون راولي.
دا شخص تراشي به داسې کېږي چې لشکري جنگوي ولا مونیول یا موجل او د دې مسلې حل نه دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډ اعلامیه کې کړې چې بیګایا په سپین ماڼۍ کې تر لیدو کتو وروسته خبره کړې ده. زموږ همکار اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو غړې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خبره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو بونې وروسته لدې واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وزنداوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پای خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځندوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
اسمت سروان او دا اسمت سروان په دې رپورت پسې ستاسو پام بیا هم دې موضوع کې د یو مرکی پر لور را اړو. زموږ همکار پامیر ساحل د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له شنونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړي او لاغه څخه یې پوښتلي چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا سي او که څنګه؟
اساسی خبر دا ده لکه رئیس صاحب جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما په فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم اماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅې وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله هم هغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې پورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره
دغه نواز شریف چې اوس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاري چې امریکا به دې قانع کړی وي چې له دغه دوه مخي تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی، لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو ښه اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنی ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه کار دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د پرني ملاقات په موضوع کې پاتې کیږي. بیګاله واشنگټن په خبر سوی ګډه خبر پاڼه کې راغلی چې نواز شریف هوډ وشو چې د لشکري طیبه ډلې په ګډون به د نورو وسلوال ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو شکولو هڅې به هم کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز واشنگټن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر براک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات وشو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې مؤثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو لپاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پورم نه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحال ول ضروری دی. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکری طیبه په ګډون پاکستان د هاغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګری ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی، او دا د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین شیخ اول چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس دا، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په وجه با اوباما اوه چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایونو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و هندستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي. کې دې شي رستو امریکا هندستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخ خرابه کوي ځکه چې د پاکستان پوز ضرب اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی او د ضرب اعظم د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي.
دو اړخیزه ملاقات کې د داعش وسلوالې ډلې په حواله هم خبرې وشوې او وویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګند کو چې پاکستان به داعش وسلواله ډله په خپله خوره آبادېدو ته نه پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې مبارګا په ځانمرګې برید کې یولس کسان وژل شوي دي چې شپږ ماشومان هم پکې شامل دي. د سیمې د لویز ځواک یو چارواکی حامد خان بنګلزی نن سهار مشال رډیو ته وویل چې بریدګر برکه په سر کړې وه او تیر ماښام هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. د برید ذمواري چا نه ده منلې. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومترې په واټن پروت دی پکې دا ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوی. د باغ سیمې د لویزو رسالدار حامد خان بنګلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرشه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمېر یوولس ته رسېدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوه امامباړي کاظمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امامباړي ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګلزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګلزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل شوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړي. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوي نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په بلوچستان کې دغه ځانمرګي برید په داسې حال کې سوی دی چې حکومتي چارواکي وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره یې کلک ګامونه اخیستي او ډیر عسکر یې ځای پر ځای کړی دی، خو بیا هم داسې پیښې ولیکېږي او د دې تر شا څه کېدای سي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار شاهین بنری له خبریال سید علي شاه سره غږیدلی.
د دې دومره امنیتي تنظیم باوجود په بلوچستان کې د امنیت وزاد امنیت د ستونزو چې دا تر اوسه پورې هوار نه شو، تاسو د دې په شاد څه عوامل ګورئ؟
دا چې ما په خیال سره کومه فرقوي چې مسله ده، دا نه د کوټي مسله ده، د پاکستان مسله ده، بلکې دا یو عالمي مسله ده. دا د بیروت او د لبنان سره نیولې بیا تر کوټي یو عالمي مسله ده. نو ما په دلته په خبرو اترو باندې ختمېدلی شي او نه دا په امنیتي ګامو باندې ختمېدلی شي. د دې لپاره د عالمي هلیزلو چې دی د هغو ضرورت دی که عالمي طاقتونه دا وغواړي د دې ختمېدل، نو زما په فکر سره دا ختمېدلی شي. ادروایز صورتحال دا چې دی 5000 نه که 10000 هم ته مطلب ډیپلای کې تعیناتې کې د هغو په تعیناتي سره مطلب ته امنیت نه شي قایم کولی.
سید علی شاه صاحب، اوسه پورې اني چارواکي څه وایي چې په بلوچستان کې کمی کمی ترهګرۍ وسلوالې ډلې فعال دي او کم خلک چې ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، آیا هغې ته سزا ګانه ملو شوې دي تر اوسه پورې؟
دا چې دی یقینا که اعداد او شمار وګورئ نو کم خلک چې په ترهګرۍ کې ککړ دي هغو ته څه سزاګانې نه دي ملو شوې. او بیا دا چې تر کومه حده پورې چې د دوی د ګروپونو تعلق دي، دلته دوه درې قسمه ترهګري ده. دلته یعنی د بلوڅ وسلوال ګوندونه دي، هغه هم وختن په وختن دلته عملیات کوي. او بیا دلته چې کوم فرقوي کوم وسلوال ګوندونه دي هغه جلا خپل عملیات کوي. او بیا چې کوم توندلاري دي اسلامي توندرو چې کوم دلته ګروپونه دي وسلوال، دا هغه هم خپل عملیات دي. نو بلوچستان کې به یک وخت دلته څلور پنځه ډېرې اهمې مسلې دي او هر ایشو چې ته راواخلې نو په هغه سلور تکړه او مضبوط وسلوال ګوندونه دي. تر اوسه پورې حکام چې دي یا کم چې د صوبایي حکومت ایالت چې کم واکداران دي هغه خو برها دا دعوی کړي دي په بلوچستان کې د امنیت وضع برابره شوې ده، لیکن بلته بیا هم په خلکو کې د عدم تحفظ چې کوم احساس دی هغه ډېر زیات دی. هغه په دې باندې چیرې چې ترهګر یا وسلوال ګوندونه وغواړي یا څوک وغواړي هغه ټارګټ کولی شي او هر وخت یې کولی شي په هر علاقه کې کولی شي.
په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پورې کوي چې د اعتصاب په نوم دوی ځورول کیږي او ورسره تیری کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. د سیاسي ګوندونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې په هغه هیواد کې د اعتصاب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي دي. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر او موجوده سینیټر ستاره ایاس په ضد د یو عرب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی و، کوم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروسته پرېښودی شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي، نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایی بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو د پاره یو شان.
accountability was nan ba operatives kate khala investigation ke dabte sikam de nan ba chief aw ya na de hukumat ke no sik che khala de tor ko rekade che de agh ministeran de chief aw agh karab ki aw mug corruption to wajah de industry
humdaras people gun hum pa neb de janibdare tor lagawi aw wai che de ke hukumran de dale da para yo rang aw mukhalif de dale da para bal rang kanun de. mashal radio sara khabaro ki the people's gun the central executive کمیټه د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یمن شاته خو ته د اجازه ترکه چاغه د عدالت تراشی کو پاغه باندې جرم ثابت شونه هغه به جیل ته ځي. خو ډاکټر راشم ول نشي به پاغه باندې روسته کې شونه نو موږ وایو چې ډاکټر راشم دې مونږ نشي خو حسابدار دې مونږ نشي. یمن شاته د مشرف په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله د غپښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي، نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم، خو د پیپلز ګوند چې کوم 15 حکومت تیر شو که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجایز کارونو په حق لا د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو تبا په خپل اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نون په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زموږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي، نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري کړی ده. د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې اعتصاب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډه وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند اعتصاب کمیشن د سیاسي بدل اخیستو لپاره کاروي. ځلاند یوسفزي له پرویز خټک پوښتنه کړې چې په اعتصاب کمیشن کې د د مداخله تورونو پاړه څوي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارٹیانی دی هغه پکې نمائندگی وا متفق ایک پاس کړی دی دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دغه په سلام مشوره وانی شوی دی نو زه حیران یم چې ارسه پخپله کړی دی اختیارات ورته پتا دا غی قانون پتا دا چې هغه کې اختیار چانشته ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشته دی صرف عوام دوکې دے پارا غلای کړی دی غلا پټونه دے پارا نن وی چې دا سیاسي انتقام دی زه هم کدی صفه سوتری اس حکومت لاس نه چې
کبدې اړه مراته وی چې پتیرو حکومتونو کې ډیرو خلکو پر بون روپو باندې کرپشن کړی دی هغه کې ځنه خلک وسوم ګرځي
اور هغه کې هم څه کار نشته چې خلاف هغه تا ثبوتونه ملاویږي که تاسو سره ثبوتي راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکې هغه به په اکشن اخلي مسله دې ملک دادا چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مون قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګی چې دا غل دی او دا غل دی لیکن اس حکم تیار نه دی چې گواہی کې او ثبوت راوړي
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دی هغه په تاسو باندې الزام لګی چې
تاسو افسوس دا دې څوک نیولې کې ګوره کدا احتساب په کې مون مداخلت ونه ما یو وزیر ته هغه په جیل کې دی هغه مغه نه پولیټیکل جوړ کو زمونږ ایم پی اے دے والد سے پکے گرفتار شو نو کدا دے ماں پکے اختیار ہوئے سنگ بم اخبل خلا خرابول دا دے ٹول دے پار دے کاغذ دے وقت حکومت کے مسو کی اگے خلاف میں احتساب کی گی اور کمخ کے چا کڑے اور چا خلاف ثبوت راشی
د پنجاب صوبې د پولیسو د محکمې چارواکي وایي چې د لوبۍ څخه د لشکري جنگوي 15 وسلوال نیولې دي د پولیسو په وینا چې دوی په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شامل دي چې د محرم پر مهال د بریدونو تابع کړي وو بل په لور د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د وسلوالو په نیولو مسله نه هواریږي د دوی په وینا په کار د پاکستان د سخدرزي د مخنیوي لپاره په تګلارو کې بدلون راولي رابعه اکرم خان پر رپورت لري
د پنجاب صوبې د پولیسو افسر په وینا دوی د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکری جنگوي 15 وسلوال د دوبۍ نه نیولي او پاکستان ته منتقل کړي دي نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د لاهور د پولیسو محکمې ډي آی جی آپریشن ډاکټر حیدر اشرف اوویل چې د محرم په موقع د وسلوالو د ترهګرۍ د خورولو منصوبه جوړه کړې وه دوی چې د انټرپول په ذریعه دا وسلوال تیره شپه لاهور ته منتقل کړي شوي دي او په دې وسلوالو کې د دې 15 رکنی ډلې مشر هارون رشید بټي هم شامل دي دی وایي
دا د لشکری جنگوی معلومه وسلوال دی دوی د شاوخوا 15 سلویخ شیعگانو په وجلو کې ککړ دی دا وسلوال مختلفو کاروایانو کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې وه هارون بټي د دوی مشر دی دوی مونږ پرون راوستي دي او وسله محرم هم روان دی نو څنګه چې تر مونږ تحقیقات وکړو نو بیا به نور معلومات شریک کړو
هارون رشید بټي په اړه ویلې کیږي چې دا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکری جنگوی د پخوانی مشر ملک اسحاق نیسی ملګری وو بل خو د راپورونو په وینا چې په هارون رشید بټي د لاهور د مومن پوره د پیښې تور دی په دغه پیښه کې شاوخوا 15 خلک وژل شوي وو دا هم ویلې کیږي چې د وسلوال تنظیم غړي هارون رشید بټي په جرنالیسټ رضا رومي اډوکیټ موسی عابد نقوي علامه ناصر عباس او په ډرامه لیکوال اصغر علي سید حملو کې هم ککړ دی یاد دی چې د روان کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق په شمول 14 کسان وژل شوي وو د ذکر ده په ملک اسحاق شیعگانو د وژلو یو شمیر مقدمه وی د حکومت لخوا د وسلوال تنظیمونو خلاف کاروایانو په اړه کارپو پروفیسر حسن عسکری وای حکومت لخوا د کاروایانو نه ظاهریږي چې کومي اکشن پلان تر لاندې کوشونه روان دي خو مشکلات لاشته او د دې لپاره د مسلسل کاروایانو ضرورت دی دی وای
میرا خیال ہے کہ یہ تصور آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے
زما په خیال پاکستان کې یو تصور پرورو مخه تا راځي او هغه دا تصور دی چې ریاست ته د خودلوي چې ورسره دومره قوت شته چې کوڅوک د قانون خلاف ورزي کوي او که خلک بے گناہ وجنی او ترهګری کوي نو د هغې خلاف ریاست کاروائی کولی شي نو چې کله دا تصور مضبوط شي نو د هغې نه هم ډیر خلک د ترهګرۍ نه پرهیز کوي مونږ دا ویلی شو چې ترهګری مخنیوي خلاف پیشرفت خو ښه دی خو لا چیلنجونه موجود دي او اوس هم لا زموږ پاکستان کې داسې خلک شته چې هغې د تشدد رجحاناتو حمایت کوي او دا هیله ده که دا کاروایانې تسلسل سره روانې وي نو ښې نتیجې به یې مخې ته راشي
بل خو د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایانې روانې دي او وسلوال هم نیول کیږي خو د دې د سوچ مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان حکومت داسې یو بیانیه جوړه کړي چې هغه نه صرف د سکولونو په نصاب کې نافذ شي بلکې د لاؤډ سپیکرو د لارې هم نفرت خورول ودروي دی زیاتوي
په پاکستان دغه چې کوم دی نریټیو چې کوم جوړ شوی دی د وسل وختم نه پس هغه کې لکه تبدیلی راوستل پکار دي چې دا د سوچ او فکر تا د روشن فکرې او د دنیا سره تعلقاتو د نورو مذاهبو قدر کول دا چې کوم دي کنه دا د ماشوموالي نه مونږ یو داسې یو نریټیو په خپل پورا سیستم کې اچول دي چې هغه په باغ تاسو وګوره کا په جمعات کې دی کا په سکول کې دی کا هغه په نوکرۍ په ځای کې دی هر ځای کې دا یو نریټیو چلیږي د دې تر څو پورې مخنیوی نه شوی نو دا شختراشي به داسې کیږي چې لشکر جمعي ولا مونی ولا موجل او د دې مسلې حل نه دی دغه
د ذکر د پاکستان وفاقي حکومت په دې ورسو کې ویلي وو چې یو بل ته کافر ویلو په وژنې هڅولو او نفرت خورونکو خلاف به د قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایی کوي یاد دی قومي اکشن پلان د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس د ټولو پارلماني ګوندونو په متفقه رایه جوړ شوی وو
رابع اکرم خان و او په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویل عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز واورو
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي ولسمشر باراک اوباما او د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګانی خبره سوې ګډه اعلان کړي د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د اتیا او بخشي د 80 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې ده نوموړې 13 ورځې ول دا پیسې به له 12 څخه زیات سکولونو په جوړولو د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستاني نجونو ته د روزنو او سکالرشپونو په ورکولو کې مرسته وکړي په بلوچستان کې د ایلې تشریح پر یو امام بارګا په ځانمرګ کې یو لس کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي د سیمې د لیوي ځواک کې چارواکي حامد خان بنګوزي نن سهار مشالې ټول بریدګر برقه په سر کړې وه د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنګي وسوالې ډلې نیول شوي 15 غړي لاهور ته راورسول دا خبره د لاهور د پولیسو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ته وکړه د خیبر پښتونخوا په سوابي کې پولیس وایي نامعلوم وسوالو 2 پولیس فعال وجدي دي د سوابي د پولیسو ویان مشالې ټول د ټریفیک 2 کارکونکي راشد او ګوهر نن ماشین په امن چوکي په دازو پوښتل شو د پاکستان فوج داوا کوي د خیبر ایجنسی په بلابلو برخو کې د وسوالو په مرکزونو هوایي بریدونو کې یو لس وسوال وجدي دي خو وسوالو په جاړه څنګه دی ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې تصدیق کړی دی د ناتو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډار ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونو به له ده سره تر سلام شروع وروسته په افغانستان کې تخلیق پوزیشن د دوام ژمنه وکړي ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن خبر سره ویلي چې د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ تر شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون دا خبرې وکړي د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن په یانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي نن هم خبرې کې د ترکیه او سعودي عرب بهرنی چارو وزیران هم ګډون کوي د فرانس جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافرونو کې بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان مسوي دي روس غواړي له ایران سره د پراختیايي پروژو لپاره 15 ارب ډالره ځانګړي کړي
خبرونه مو لمشال ریډیو واورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او سم ستاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پر لور راګرځوم په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستې دي راځي چې لنډیستې غوښتو
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلې ادارې د نیب په کارویانو باندې لیکلي دغه لړکی مشیر ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منځوري ورکړي چې پکې د خیبر پښتونخوا یو با اثر خزا خاون هم شامل دي خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او با اثر خلک په کرپشن اغلاغ توکي ککړوي او د دې د خاتمه د پاره تر اوسه په سنجیدوي اقدامات نه دي شوي خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کېدای شي د نیب خپل طریقه کار وي خو په کار دي چې نور هغه خلک تعلقي د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي دریا اخر کې وایي چې داسې کول سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړه توګه د بدونوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل د کوم رسټ چې د امریکای ذمہواری جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منی کړی د ادارې په وینا کې وکتل شي نو دا وخت امریکا سوپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په
په دې پویولی شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هواره کړي، ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدله ده او ټوله نړۍ امن او ترقی غواړي، نو په داسې صورتحال کې هندوستان له پکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. د دواړو لیکنو لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخېدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز ورځې مخکې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو توماس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسکر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسکر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لا لمخه خبر وو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات به جاري ساتي چې دارنګه د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعده مشر ایمان الظواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د هلمند امنیه کمانډان وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په د باباجي په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو وروستیو جګړو کې د طالبانو د سرو کتو مهم کمانډانان وژل شوي دي. په همدې حال کې د لشکرګاه ځینې اوسیدونکو ویره لري چې جګړه به ښار ته وغځیږي. اسمت څاروان پر رپورټ لري.
افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګا د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتی ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصا زه د باباجي
په سیمه کې د دښمن سره د وطن د دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړو او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د دوی استروکتو یعنی تنه یو تنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤول کمانډانو او د نادالې د ولسوالۍ ولسوال هم وو دا د نن نه فورا سره د ما بین لاړ
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم کمانډان مولا غنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې د دغه شار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنگ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یوه ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا شپږ سوه کورنۍ تښتېدلي دي.
اسمت ساروانو پروجیکټ سینډیکیټ یو مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلی دي یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونه کسان اغیزمنول، خو اوس یوازې څو سوه کسان متاثره کوي او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو په لړ کې مزاحمت تخنیکي یا طبي نه، بلکې د لیکنې په خبره سیاسي دی. د اسرار العالم مومن څخه به د دې لیکنې لنډیز واورو.
دا خبره معلومه ده چې څرنګه د پولیو مرض ختمېدی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیزې راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روانې دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15 لکه کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره څو سوه ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د لمنځه وړو لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه، بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال لهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګرۍ ځپلې دي. اکثر اسلامي سرغړی ته د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپیګنډې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساینس مخالفه دي او یوازې خپلې سیاسي ګټې په پام کې لري، له وجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې دغه سیمې په خپله مرضۍ وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپله واکمني قائمه کړي او د دوی دغه موقف وروسته له هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جعلي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینې د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکونکي په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دورې حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو او په دې وروستیو کې یې اهم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکوونکو هر قسمه مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د لیدو کتو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکلي چې د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډیره ښه موقعه وه چې ورغلی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته مخامخ په افغانستان کې د روغ جوړې او تلپاتې امن په اړه خبر وکړي. په دې اړه لند تفصیل لیولند د میورست. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې امریکای ولسمشر باراک اوباما په تیر اونۍ کې د افغانستان په اړه د خپل پلان اعلانولو پر مهال طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي نیغ په نیغه مخاطب کړل. ولسمشر باراک اوباما وویل امریکایي او ټول نړیوال ځواکونه به یوازې په دې صورت کې له افغانستانه وځي چې هلته طالبان له افغان حکومت سره دوامداره سیاسي روغه جوړه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر اوباما له دې وروستي اعلان وروسته به طالبان او د هغوی پاکستانی ملاتړي د دې جوګه نه وي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو انتظار وکړي. ورځپاڼه لیکلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډیره ښه موقعه وه چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته په افغانستان کې د روغې جوړې او تلپاتې امن په اړه مخامخ خبر وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي حکومت په خواني ځانګړي استازي جیمز ډوبنز ورسپانې ته ویلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما یو داسې قوي اعلان و چې تر دې وړاندې هیڅ کله نه و کړی. ورسپانې د ولسمشر اوباما او نواز شریف تر ملاقات وروسته د خبرو سوي بیان په حواله لیکلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د داسې روغ جوړي د ملاتړ جاري ساتلو هوډ څرګند کړي چې د افغانانو ترمنځ وي او افغانان یې مشري کوي. ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نواز شریف پر طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرې اترې پیل کړي. جیمز ډوبنز پاکستانی پوز ته په اشاره ویلي چې دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د پاکستان امنیتي ادارې به تر کومه حده د وزیر اعظم نواز شریف خبرې ومني. د جیمز ډوبنز په وینا که وکتل سي نو همدې امنیتي ادارو نواز شریف یو ځل وړاندې هم له واک لرې کړی وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې نواز شریف په داسې وخت کې امریکا ته تللی چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. جیمز ډوبنز ویلي چې د طالبانو پر خبرو اترو د مجبور کولو تر ټولو ښه لاره دا ده چې په پاکستان کې د هغوی د پټنځایونو مخه ونیول سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په زرګونو تعلیمي ادارې د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي او په سلګونو نورې نړېدلې پرتې دي. د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره د 70 میلیون ډالرو مالي مرستو اعلان کړی دی. نړیوالې مرستې چیرې لګیږي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری رپورټ برابر کړی.
د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره د 70 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. پریږدي چې جنکې زده کړې وکړي. د پروژې لاندې به د مالی پنګې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د سوري لاندې د لسو کالو نه تر نورلسو کالو د عمر جنکو په زده کړو خرڅ کولی شي. خو په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د امنیت د خرابې وضع او غیر سرکاري ادارو ته د کار د اجازت نه ورکولو له کبله د تعلیم د ودې یو شمیر منصوبې نیمګړې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دا وخت په صوبه کې د یو ایس ایډ لخوا د تعلیم په یو پروژه د مرستندوی ادارې او حکومت ترمنځ د اتفاق نه راتلو له کبله کار نه کیږي. نوموړی وایي
مونږ مخکیم دا فیډرل ایجوکیشن منسٹر سره دا کیس ټیک اپ کړو. چیرې تاسو کو فرض کا دا وایي هغه یو تداوی چیرې ملالا فنڈ کې سونه پیسې نه راغی 70% پکې چې پاکستان ته راشي. نو موته چې 70% ک پاکستان ته راځي نو بیا 70% هم پکار دی 70% بیا زموږ صوبې ته راشي او هغه خو هغه وخت سره اګری کړي وا خو ډیټیل زموږ ته هیڅ نه راکړې یو د یو ایس ایډ والا پرابلم وو هغه کې هغه دا وی چې موږ دا پیسې چوکې د سرکاری چکم سی این ڈبلیو دی ادغه اداری دی دغه دغه معنی له ګول غواړو نو موږ هغه ته دا پروپوزل ورکړی چې تاسو خپل ټیکدار راولې تاسو په چا باندې جوړول غواړئ موږ بالکل دا نه وایو تاسو سرکاري دارو په ترو باندې جوړکې
خبریال او د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي پاکستان کې د اداري فساد لقبل د نړیوالو مرستو لوی برخه په لار کې ورکه شي او دغه شند تعلیم او پرمختیا یو شمیر منسوبې د ستونزو سره مخ شي نړیوال مرستې چرته زی په دغه اړه اکرام هوتی وایي
څومره امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کیږي د ورلد بینک وی کد ای ڈی بی وی کد آی ایم ایف د هغه کته سو خرچه وره نو د هغه خرچه چې دا هغه 70 نه 80 فیصد پورې هغه خرچ کیږي په ایڈمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنت باندې دا دې ځکه کوي چې دې سره انسټیټیوشنز نشته اوس انسټیټیوشنز کوم نشته د دې وجه دا چې انسټیټیوشنز الریډي جوړ شي نو بیا به د افسران او د فوجیان او د سیاستدانان دا ټول دې به خوري کم زنه دې به کم زنه پیسې پټي دې خو یا ټیکوګي پیسې پټي
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د جنکو د وران شو سکولونو د بیا جوړولو او تعلیمي ادارو ته د اسانتیا ورکولو لپاره د یو شمیر نړیوالو ادارو او حکومتونو لخوا د مالی مرستو اعلانونه شوي خو په ډیرو موقعو دا مرستې هغه سیمو ته نه دي رسیدلې چرته چې ډیر ضرورت دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا بلدیتی وزیر عنایت الله وایي بلدیتی حکومتونو ته یا څه د پاسه یو سلسلور 40 ارب روپی بیل کړی دی چې پکې به 240 ارب روپی د پرمختیایي کارونو لپاره وي. نوموړي تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډه وروسته له مشال رادیو سره د خبري وکړې. ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورت لري.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ضلعي حکومتونو ته فنډ ورکول پیل کړی دي او ډیر ضربا ضلعي حکومتونه او ویلج کونسلې په خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډز هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی دا غي چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي، یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپۍ بزي، په دې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقی به اصل ریز او نان سل مت کیږي.
نو موړي جا تکړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فنډ تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې با ویلج او تحصیل کونسل د فنډ ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارمولا باندې دي 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته دي ویلج کونسل ته دي او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته او 8.5 ارب ضلع کونسل ته. دین علاوه با 15 لک روپۍ هر ویلج کونسل ته راغی د دفتر د کرایې او د سټیشنری د پاور کلیکي سالانه.
صوبائی وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فندونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتې والی او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتي کونسلرانو په نوې بلدیاتي نظام باندې د ناپوهې په اړه هم پر رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي، خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتی پروګرامونه پیل کړی دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 30,000 ده او د دومره ډېر شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د کراچی شهر ماشومانو لپاره یو لیکوال د کتابونو یو داسې سلسله جوړه کړې ده چې د څه مقصد چې د کراچی شهر ماشومانو ته مختلفو مسلو په اړه پوها ورکول دي. دا کتاب په بنیادی توګه یو کومک کتاب دی چې د کارټونانو په کردارونو مشتمل وي. د دې په اړه نور د رابع اکرم خان په ریپورت کې اورو.
په کراچۍ ښار کې یو لیکوال د ټیم محفوظ په نوم د کراچۍ ماشومانو لپاره د کتابونو یو سلسله یا کومیک سیریز شروع کړی دی چې مقصد یې د مختلفو قومونو ماشومانو ترمنځ هماهنګي خپرول دي. کومیک کتابونو کې د کارټونانو په شکل کردارونه وي. په دې ټیم محفوظ کې 9 ځوانانو کردارونه دي چې د ټولنیزو مسلو هوارولو په اړه په ګډه کار کوي. د 9 ځوانانو کې پریګل د پېښور نه، ایس ایچ او اعظم د مردان نه، مهنور د هنسا نه، نیها د هزارې نه، چیکو د کوئټه نه، رضا د کراچۍ نه او زین د لاهور نه دي. دا ټول کردارونه په کراچۍ کې ژوند کوي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیم محفوظ کتاب جوړونکي او لیکوال عمران اظهر اویل چې د پاکستان د آبادۍ 80% ځوانان دي، نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ ځوانانو ته داسې درس ورکړو چې هغه د امن او د برداشت وي. خپلو خبرو کې نوموړي اویل چې تر اوسه پورې په منشیاتو او ماحول کار کړی دی او د جنکو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي، ماشومان سره جنسی زیاتی او د تیزاب د شیندلو په پیښو یې هم کار شروع کړی دی.
زمون خیال دا او چې موږ خپلو بچو ته د شورونو دا وخایو او ووایو چې دا پاکستان دی او په دې کې مسلمانان هم شته، هندوان او عیسایان هم، او زموږ د ټولو قدرونه یو شان دي، او اصل کې ویلن څوک دی چې موږ بیلوي، او دا هغه خلک دي د چا چې انتها پسند سوچونه دي. نو د دې کتاب شاته زموږ هم دا سوچو، نو موږ ټیم محافظ سلسله هر میاشت وباسو او هر میاشت به موږ په یو ټولنیزې مسلې خبرې کوو.
د زیاته کړه خواهش لري چې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د گلګت بلتستان ماشومان لپاره هم دا کتابي سلسله شروع کړي او دې لپاره ورسره نور خلک کومک هم وکړي. دوی د دې کتاب جوړونکي خپله په مختلفو سکولونو او نور د درس ځایونو کې ماشومان ته کیسه وړاندې کوي او ورسره پرې خبرې کوي. دی وایي
موږ به اوس یو منصوبه شروع کوو او د هغې تر لاندې به د هر یو سکول یو تن سره کار کوو او هغه ته به د دې کتاب په اړه تربیت ورکوو او بیا به دغه تن د سکول ماشوم مانو ته د دې کتاب په اړه معلومات ورکوي. نو که څوک د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او کوټه نه غواړي، نو زه خواهش لرم چې هغې سره کار وکم او هغه علاقو ته لاړ شم.
لیکوال عمران اظهر په وینا چې د دې کومیک کتاب ټول خرچ د خپلو چتوي، خو د پاکستان نورو برخو کې د دې خپرولو لپاره ورته د فنډونو ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. د خبره د پارلمان غړي حاجي شاج ګل افریدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وکړه. د مشال ریډیو خبریال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او له ده یې پوښتلې چې آیا د قبایلي سیمو ټول استازي سلاسوي او کڅنګه
پدغه میټینګ کې یو فیصله مونږ وکړه د سپیکرشپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ برخور حصہ اخلو.
اجي صاحب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی، نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایم، تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا ته یا بل کم ریډیو ته نه ویلي، او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال سره کانډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا، نو آیا د دوی د پاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي، نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چوټیانې روانې، چوټیانو نه بعد به موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. هغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغو ته به موږ دا ریکوېسټ کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عهده ورکړئ په اسلام آباد کې، او بیا سپیکرشپ عهده چې غیر جانبدار شي، نو دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم اغوي عوامو ته د میسج، او بیا قبایلو ته چې یو عهده ورته میلاو شي انشاءالله.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل ستل دي سره د ریپورتونو لړۍ پای ته ورسېده. د خبرونی په پای کې بل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وورو.
د امریکا او پاکستان مشرانو د طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون تر لیدو وروسته دا غوښتنه په بیګنی خبره سوي ګډ اعلامیه کې کړې. د امریکا لومړی میرمنې میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 100 میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې ده. نوموړي تېر ورځ وویل دا پیسې به له 2 لک څخه د زیات سکولونو په جوړولو، د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستان نجونو ته د روزنو سکالرشپونو په ورکولو کې مرسته وکړي. په بلوچستان کې د تشیع په یوه امامبارګاه په ځانمرګي برید کې 2 لک کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د دیوي ځواک یو چارواکي حمید خان بنګلزی نن سهار مشال لیدو ته د بریدګر برقه په سر کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسوالې ډلې 5 غړي لاهور ته رسولي دي. د لاهور پولیس یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشال لیدو ته دا خبره وکړه. د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې پولیس وایي نامعلوم وسوالو 2 پولیسوال وژلي دي. د سوابۍ د پولیسو ویان مشال لیدو ته ویلي د ټریفیک دوه کارکونکي راشد او ګوهر نن ماشون په امن چوکي په ډزو ووژل شو. د پاکستان فوج داوا کوي د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د وسوالو پر مرکزونو بریدونه کړي او یوویشته وژلي دي. وسوالو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزاد سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د ناټو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناټو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلا مشورې وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي شتون د دوام ژمنه وکړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې وویل چې د ناټو عمومي منشي سټولټنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناټو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د روس بارني چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بوران په اړه خبرې کوي. نننۍ خبرو کې د ترکیه او سعودي عرب بارني چارو وزیران هم ګډون کوي. د فرانس جنوبي ښار بورډو ته نږدې د مسافروونکو بس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 کسان برسېرن ټپیان دي. روس غواړي له ایران سره د پرختیايي پروژو لپاره 5000 ډالر څنګه کی. د روس د انرژي وزیر الکساندر نواک پرون په تهران کې د ایران د مخابرات له وزیر سره د کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 5000 ډالر په ارزښت د پروګرام امریکار به ډېر ژر پیل شي. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیدې. که پردې څپو پاتې سوس ډیو ریډیو اوریدلې سی بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو په سیمه کې لخپل ټول خبريالانو سره لایو زیل تاسو اجازه غواړو. هرځه چې است خوشاله اوسئ.